په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سو چې د لوبو له میدان او د ازادي میلمه پروګرامونه هم پکې ځای سوي دي. ځینې راپورونه هم خبرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. د جرمني خبری اژانس د نننی راپور له مخې دغه ادارې ویلي دغه هیوادونه باید ډاډمن کړي له هغو کسانو سره به انصاف کړي چې د طالبانو د ناوړه چلند قرباني سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د ښځو د حقونو مدافعان، اکاډمیک شخصیتونه او نور فعالان په عامه د انتقادونو له کبله نیولې دي. د دې سازمان سرمنشي اګنیس کالامرد ویلي ګڼ کسان چې په خپل سری ډول نیول سوي د درملنې امکان نه دی ورته برابر سوی او له خپلو کورنیو سره د لیدلو اجازه نه ده ورکول سوی. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې طالبان یا اراده نه لري یا هم نه غواړي د هغو پیښو په اړه څېړنه وکړي چې د دوی غړي د بشري حقونو پکې په سرغړونو تورن سوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته سفر پای ته ورسوه او د قطر پلازمینې دوحې ته ستون سو. نیکلسن پرون په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې افغانستان ته په دې سفر کې چې تقریبا یوه اونۍ دوام وکړ. په کابل او کندهار کې د ده په خبره ډېرې جالبې غونډې درلودې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو پرون یکشنبه یې په کابل کې وویل چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره د افغانانو ترمنځ د خبرو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. نیکلسن همدارنګ ویلي چې په ترسره سویو لیدنو کتنو کې د طالبانو له چارواکو په دې اړه چې آیا نجونې او ښځې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي هیڅ کارژمنه نه ده اورېدلې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن په سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیا پیلېږي، خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. د اردن پادشاه عبدالله د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین ته په کتنه کې ویلي چې اردن د سوریې پر پوله د مخدره موادو د قاچاق وړونکو په وړاندې د مبارزې لپاره مرستې ته اړ دی. د اردن پادشاه پرون یکشنبه په عمان کې له آستین سره په کتنه کې د سوریې په جنوب کې د ایران له ملاتړ د برخمنو ملیشاو د حضور په اړه د خپل هیواد پر اندېښنو خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر د یکشنبه پر ورځ عمان ته ورسېد او تمه کیږي اسرائیل ته د سفر پر مهال د هغه هیواد پر مشرانو شرولې چې په لویدیځه غاړه کې کړکیچ کم کړي. آستین به وروسته مصر ته ځي. د امریکا یو دفاعي چارواکي چې د نوم نشول په شرط خبري کولی ویلي آستین به له منځني ختیځ د امریکا د ملاتړ تعهد څرګند کړي او ډاډ به ورکړي چې امریکا به د دوی دفاع ته ژمن پاتې وي. په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتونو شاوخوا 10,000 پوځیان دی ردی چې ویل کیږي هدف یې د ایران د نفوذ له مخنیوي سره مرسته ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ومناله چې د دغه هیواد په ختیځ دونباس سیمه کې روانه جګړه دردونکې او چلنجونکې ده. روسي ځواکونه هڅه کوي بخمود ښار چې په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د توپونو په ډزو زیات ویجاړ سوی کلابند کړي. زیلینسکی پرون ناوخته په خپل ورځني ویډیو کې ویلي زه غواړم په دونباس سیمه کې د جنگیدونکو سرتیرو د زړورتیا، پیاوړتیا او مبارزې ځانګړي قدردانۍ وکړم. هغه په دې سیمه کې روانه جګړه تر ټولو سخته، دردونکې او پیچلې وبلله. دغه جګړه د بخمود ښار پر شاوخوا متمرکزه ده. هغه ښار چې شاوخوا 10,000 اوسیدونکي لري او روسي ځواکونه هم له ګڼو زیانونو سره سره د دې ښار د نیولو هڅه کوي. د بنگلادش په جنوب کې د روهنګیا مسلمانانو په ګڼ میشت کم کې پراخور ولګي چې پرون یکشنبه په زرګونو کډوال بے سرپناه کړل. د اوروژن یو چارواکي امداد الحق ویلي په دې اور لګیدنې کې لا د مرګ جوړلې راپور نه دی ورکول سوی. په بنگلادش کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په ځینو ټویټونو کې ویلي د روهنګیا کډوالو د کمپ رضاکارانو د اوروژنې هڅه وکړه چې دغه کمشنری او نورو همکارانو یې ملاتړ وکړ. تیرو څو لسیزو کې له میانمار یا پخوانی برما څخه تر 1,000,000 ډیر روهنګیا مسلمانان بنگلادش ته کډه شوي دي. له دې ډلې 1,000,000 د 2019 د کال لاګست میاشتې راهیسې بنگلادش ته ورسته د هغې وغوښتل چې د میانمار پوځ د دوی په وړاندې ځپونکي اقدامات وکړل. ورزو د راپورونو برخې ته. نن د افغانستان په سړو سیمو کې په پانتونونو او د لوړ زده کړو په نورو مؤسسو کې د زده کړې بهیر بیرته پیلېږي. خونجونې ترې مستثنا ځکه دي چې د طالبانو لوړ زده کړو وزارت دغه بهیر یوازې د نارینه محصلانو